شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د بشري حقونو د یوې فعالې منیژې صدیقي او د زده کړو د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو حکومت وبخی امنستي انټرنیشنل پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل دي چې د طالبانو حکومت د فعالان په داسې حال کې نیول دي چې د هغوی پر ضد کوم شواهد او اسناد هم نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په 13 جنوري میاشت کې د افغانستان د خود جوش خوځښت د غړي منیژي صدیقي او د فبروري میاشتې په پیل کې د عظیمي او افغان د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. منیژي صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په نهمه د طالبانو لخوا ونیول شوه او د عظیمي او افغان د نیول کېدو هم څه باندې 3 میاشتې پوره کېږي. طالبانو د دې فعالانو نیول نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې په خوا به یې پر دې لاره له ویزې پرته تګ راتګ کو. بختر خبري آژانس چې طالبان اداره کوي نن په دې اړه پر ایکس شبکې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو لخوا دا خبر خپور کړی دی. چارواکو ویلي دي چې اوس مهال تورخم د ناروغانو پر مخ بند دی. له دې مخکې به هغه ناروغان چې بیړني علاج ته یې اړتیا درلوده او یا یې په افغانستان کې د درملنې امکان نه و بې له ویزې پر تورخم خیبر پښتونخوا ته تللی شوی. وروسته له دې چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښې یو لړ محدودیتونه اعلان کړل، له دې لارو د بیړنیو ناروغانو تګ راتګ هم اغېزمن شو. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې د ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونې وړ ده چې په روانه کب میاشت کې د مخکې هم څو ځلې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له دې ټولنې غوښتي دي چې د نویو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د تیارۍ لپاره د اوکراین ته د پوځي مرستو د رسولو تر څنګ خپل دفاعي صنعت پیاوړی کړي او خپلې زیرمې د ډکې وساتي. ښاغلی بورل د اروپا د دفاعي صنعت د ستراتیژۍ په اړه په یوه مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلی دي چې له 2 کلونو درنو جګړو وروسته د اروپا پوځي زیرمې په تشیدو دي او روان کړکیچ د تجهیزاتو له جګړې د تولیداتو په جګړه د بدلېدو په حال کې دی. اوکراین چې تر ډیره د لویدیځ په تیره د امریکا پر پوځي تجهیزاتو متکی دی، د روسیې له درنو پوځي عملیاتو وروسته اړ شوی چې خپلو ځواکونو ته مهمات په ځیره ورسوي. او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د امریکا له سفره خپل هیواد ته له راستنېدو وروسته چې له ډونالډ ترامپ سره پټه کتنه هم پکې شامله و ویلې دي چې د امریکا پخوانی ولسمشر کې انتخابات وګټي نو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو بشپړ پلان لري. ښاغلی اوربان بیګانه وخت په یو ټلویزیوني مرکه کې همدارز وویل چې ترامپ به د دې جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره اوکراین ته مالی مرستې بندې کړي. اوربان چې حکومت یې اوکراین ته د پوځي مرستو له لیږلو ډډه کړې خو له مسکو سره اړیکې پالي زیاته کړه چې اوکراین په یوازې ځان په پښو نشي درېدلی. د هنګري صدر اعظم داسې مهال امریکا ته سفر وکړ چې په کانګرس کې جمهوری پالو له اوکراین سره د 80 میلیارد ډالر مرستې طرحه لا هم نه ده تایید کړې. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی. د دې راپور د څرنګوالي په اړه به د یو شنونکي نظر واخلو.
چې سرمایه گذاري نه وي خصوصي سکتور کمزور وي برک ستونز وي بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخت ده کنه او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکړي.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج چیرته او څنګه کوي.
دا درې کال سو چې خزه مې نسایي مریضي لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرز خوبنسوي دی د پاکستان ویزا هم ډېر جګ سوی ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د ډیری رسنیو د فعالیت له بندېدو وروسته د یوټیوبرانو بازار ښه ګرم شوی دی.
از یک طرف دیده میشه که
له یوې خوا لیدل کیږي چې طالبان په افغانستان دننه خبریالان او رسنۍ محدودې کړي دي، او له بلې خوا یې ځینې کسانو ته داسې یو فرصت چمتو کړی چې غیر مسلکي پروګرامونه تولیدوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې به په افغانستان کې د طالبانو د خصوصي زندانونو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور پر کوبخې د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر څرګندونو بحثونه واوري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د نړیوال بانک تازه راپور خپور شوی چې په افغانستان کې د افغانستان اقتصادي وضعیت پکې ارزول شوی دی. د بانک پرون په خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خبرې کړي او ویلي دي چې د صادراتو له کمیدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی دی. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د طالبانو حکومت پر روان مالی کال کې ډیر عواید راټول کړي خو خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د هیواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداري ورکوي. د بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلنی ډول انفلاسیون منفی 10.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو منفی 15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو منفی 4.8 بیړنی کمښت له امله و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري، چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیانمنونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي، خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي، سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوي او 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 3% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیون ډالر و، د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالر ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هیواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې له قوله 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر ښیي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت هم اشاره شوې او زیاتوي. د افغانۍ ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالر مرستو پر بنسټ پورته تللی و، خو د روان جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغانیو ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستانی کالداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ په شپږمه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبرې کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت خصاتنه وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلی وو. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی 2023 مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې، ټول 109 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلی د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی او تر ډیره یې یادونه کړې ده چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی، خو په دې راپور کې د ځینو مثبتو ټکو یا پرمختګونو یادونه هم شوې ده. مثلا ویل شوې دي چې د افغانستان د غذایي محصولاتو په صادراتو کې 5% زیاتوالی راغلی، او همداراز د نساجي صادرات 25% زیات شوي، او ورپسې د وچې میوې او په برخه کې په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی، او هند ته د غذایي موادو صادرات 22% زیات شوي د پخوا پرتله، خو پاکستان ته بیا په صادراتو کې 18% کموالی راغلی. همداراز د افغانستان د مالیو راټولول د دې راپور له مخې په تیر یو کال کې د تیر یو کال د همدې مودې پرتله 15.6% زیات شوی، خو راپور یادونه کړي چې د طالبانو حکومت خپل هدف ته چې 109 میلیارد افغانۍ راټولول وو نه دی رسیدلی. د دې راپور د څرنګوالي په اړه مې د اقتصادي چارو لشنون کی او د پرزیدلې جمهوری نظام د سوداګرۍ وزارت د ویان وحید الله غازی خیل نظر وپوښت.
خا نړیوال بانک دا راپور په ډېر د سهیله بخونکې هم دی، او دې کې ځینې ډېرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغانۍ ساتل، د افغانۍ د ارزښت ساتل واقعا دا رښتیا هم ښه دی، ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغانۍ ښه وي، توکي ورسره ارزانه وي. بل صادراتي صادرات هم ښه شوي دي تنور کال په پرتله باندې تنور کلونو، خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې. چیرې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې نور اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی. موس په افغانستان بانک باندې تاجراتي ترانسفر دي چې پیسې ترانسفر کی تجارت دلته د پنګونې لپاره، یا لدی ځنه خارج ته دغه کیته ننګونې لا تر اوسه پورې خپل ځای دي.
په دا راپور کې متاسو اوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وای چې لس اصلو کې ده. البته دا کې د نور هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی، خو زه غواړم تاسو نه دا وپختم چې د دې 10% انفلاسیون اثر د خلکو پر ورځنی ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلکو پا جون مانه خود تاثیر زکر نده چه وز پیسی اینو در خلکو پا جون دور سرکشی وز خدای دیگه که چه یو دالر پا دو افغانه شی، خود در خلکو آید شتا، در خلکو کار شتا، در خلکو که چه بزگوره دلتا خود طور خلکو تا حکومتون کار نیشی ورکواله، افغانستان که نیشی ورکواله. خصوصی سکتور شته، دومره قوی دی، دومره فابریکی شته، دومره سرمایه گذاری شته چې خلک پکې کار وکړي، آی ترلاسه کی دا خو نشته. تاسو اوري چې هر هفته کنه دوستو کې 15-10 میلیون امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامي او په دغه باندې د افغانیو ارزښت ساتل دی کنه. نو بیا ډیر افغانان ماجر شوي دي، هغه هم خپل فامیلونه دوستان لري، هغه هم دلته پیسې را لګي، ته هغه چې د افغانۍ ثبات ساتل دی. خو بیا هم ډیر څه دی په دغه سیمه هیواد کې چې د دنیا لخوا په رسمیت نه پیژندل شوی، تاجرات په بانک باندې وي او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوي وي، او افغانۍ دې دومره باثباته وساتل شي بیا هم ډیره ښه ده، خو دا د خلکو د ژوند سره کوم مرسته نه کوي.
مننه. او ورسته پوښتنه، غازی خیل صاحب، چې د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې تاسو یې وینئ لږ تر لږه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره داسې ده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی. حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل ځای نه راځي، سرمایه گذاري به کوي، خو اوس په دلته په افغانستان باندې تاجراتي بندیزونه دي، په هیڅ سوداګر نشي کولای چې کیش پیسې، نقدې پیسې دې د افغانستان ته راوړي، دلته دې مصرف کړي، دلته خو ترانسفر به کوي، او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاري نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بس کی نوی خنوی قوانین دی لک دغه سختی بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخت ده کنه او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکی یا فکر به سره کم راکم کی وازنه حل لاره چې حکومت کولای شيږي کې دغه کی چې افغانستان یو زراعتي هیواد په زراعت باندې دغه کی ډیره سرمایه گذاری وکي او زراعت ته توجه وکي دغه د فقر کمول شي بل مسله د مهمه د خطرات د کمول ده چې دوی دغه خطرات راکم کی دې کې ډیر زیات ته کولای شي په بشری مغمانی قوه باندې ډیر هغه کولای شي سرمایه گذاری کولای شي چې دا هم ورسره ډیر دغه کمرسته کولای شي
د اقتصادي چارو شنونکي او د پرزیدلې جمهوریت نظام د سوداګرۍ د وزارت ویاند وحید الله غازی خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
له ویزې پرته د افغان ناروغانو پر مخ د تورخم لارې د تړلو په اړه د پاکستان حکومت ورستۍ پریکړې په افغانستان کې د یو شمیر ناروغانو او د هغو د کورنۍ اندېښنې پرولې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د خپلو هغو ناروغیو د درملنې لپاره چې په افغانستان کې درملنه ناممکنه ده باید پاکستان ته ولاړ شي، خو د ویزې ترلاسه کول اوس ستونزمن کار دی او په تور بازار کې د ویزې لپاره د زیاتو ورکولو د زیاتو پیسو د ورکولو توان هم نه لري.
لویزه پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم د لارې د تړل کېدو له خبرو وروسته یو شمېر ناروغان او د هغوی کورنۍ او د طالبانو او د پاکستان حکومت غوښتي چې د غستون زجر ته ژر هواره کړي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د دوی د ناروغۍ درملنه ناشونې ده او په ګرانه بیه د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان هم نه لري. د فراه ولایت اوسیدونکي سیما وایي
زه په سرطان ناروغي اخته یم او باید هر میاشت د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ شم، ځکه چې په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته او پاکستان هم پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. د ضعیف اقتصاد له امله ویزا نشم اخیستلی. غواړم چې پاکستان پرته له ویزې موږ ته اجازه راکړي.
مریضان باز شود که بدون ویزه اجازه پتات.
د کابل خروسیدونکو محمد علي آریان فروي هڅه کوي خپل میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي خو د ویزې اخیستلو توان نه لري.
دا درې کال سو چې خزم نسایي مریضي لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرز باندې سوي دي د پاکستان ویزا هم ډیر جګ سوي دي او مونږ او ټول هغه کسان چې مریضانو نشو کولای چې د پاکستان ویزې الو، نو مونږ غوښتنه ده چې افغانستان حکومت د پاکستان سره تفاهم سره ورسیږي.
دوی دا کوي چې د پاکستان ویزه له قانوني او عادي لارو تر میاشتو میاشتو هم نه اخیستل کیږي او په تور بازار کې بیا له شپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې دوی یې توان نه لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبره تاییدوي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د مطبوعاتو برخې آمر صدیق الله قریشي په یوه ویډیوي کلب کې چې رسنیو ته یې استولی وای
یک شنبه په ورځ ماخام نا وخته پاکستانی چارواکو او افغانستان رمی امارت سیمه ایز چارواکو ته خبر ورکړی دی چې له دې تاریخ څخه وروسته به ټول هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه قانوني اسناد ویزه او پاسپورتونه لري. فلحال د تورخم دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې او هیڅ ناروغ نشي کولای چې په یاد لار باندې تګ راتګ وکړي.
هغه زیاته کړه چې د دوی سیمه ایز چارواکي هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د تورخم دروازه د یک شنبې په ورځ د پاکستان نخوا وتړل شوه. تر دې مخکې ناروغان په ځانګړې توګه د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د ټوکن پاچې په اخیستو سره به له ویزې او پاسپورت پرته پاکستان ته تلل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. په یمن کې د القاعده شبکې د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی. خالد سعید بدطرفي چې څو کلونه په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه اخیستې، د 2000 کال په فبروري میاشت کې د دې څنګ کې مشر ټاکل شوی و. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په یمن کې د القاعده څنګ پرون یک شنبه د ورځې نا وخت اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بطرافي مړ شوی دی. القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړی د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی. ګمان کېږي چې د نوموړي عمر به د 40 کلو په خواوشا کې و. بطرافي چې کلونه کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله، متحدو ایالتونو یې پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د القاعده دا څانګه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته تر اوسه یوه تر ټولو فعاله او خطرناکه ډله ګڼل کېږي. په یمن کې د القاعده څانګې د خپل مشر د مړینې د اعلان په مهال دغه راز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف الاولاکی به د دې څانګې مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 8 میلیون ډالر جایزه ټاکلې او ویل دي چې هغه په ښکارا پر متحده ایالاتونو او متحدینو د بریدونو اعلان کړی دی. د القاعده د یمن څنګه واشنگټن یو تر ټولو خطرناک ترورستي شبکه بولی. د څنګه په 2009 میلادي کال کې هڅه کړې و چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوالو تک کې بم چاودنه درسره کړي. د القاعده د څنګه په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلی هابډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. خو د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې له خپل قلمرو بهر په نړۍ کې فعالیتونه کم شوي دي. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څنګه به د 3000 تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري. د ملګرو ملتونو په وینا دا شبکه د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګه د وسلو د قاچاق، جعلي اثار او د باج اخیستو د عملیاتو له لارې پیسې راټولوي. بطرافي د 2000 میلادي کال په فبروري کې ورسته له هغه د القاعده د یمن څنګه مشر وټاکل شو چې مخکینی مشر قاسم الریمی د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. الریمی د 2019 کال د هغه برید مسؤلیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایي اډه کې د سعودي عربستان د هوایي چلنې و روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو درې غړي ووژل. بطرافي چې د سعودي عربستان پر ریاض ښار کې زیږیدلی په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و او د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 میلادي کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د روژه د مبارک په میاشتې په مناسبت ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلی دی چې د طالبان حکومت د ځان په ګټه د مثبتو تبلیغاتو لپاره یوټیوب چینلونه کاروي. یو شمیر یوټیوبران وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اړ دي چې د طالبانو د حکومت قوانینو ته غاړه کېږدي، چې د ځینو خبریالانو او رسنیو د ملاتړو بنسټونو له نظره له ژورنالیستیکو قوانینو سره ډیر سمون نه لري. سنا کاکړ دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
واشنگټن پوسټ په خپل نوي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ خپور کړ، لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له انفلوئنسرانو یا د یوټیوب لاغیس لرونکو او ویډیوي ویبلاګ لیکونکو یو رنګینه ټولنه روزي او افغانستان نه د یو مثبت انځور او د خوښي وړ لید وړاندې کولو په هڅه کې دي، چې دا کولای شي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي. د دې راپور پر بنسټ په داسې حال کې چې طالبانو په 1990 کال کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې تلویزیونونه مات او فلمونه یې وسوځول، د خپل بیا واکمنۍ پر مهال د خپل حکومت په ګټه د مثبتو تبلیغاتو په موخه له نویو ویډیوي ټکنالوژیو کار اخلي. یا د ورځپاڼې لیکلي چې د طالبان حکومت یوټیوب چینلونو ته د جوازونو په ویشلو سره هغوی ته د تلویزیونی او رادیوي شبکو برابر ارزښت ورکړی او ادعا کوي چې هغوی ګواښي چې له رسمي قوانینو نه د سرغړونې په صورت کې به یې جوازونه لغوه کړي. د راپور له مخې هغه انفلوئنسرانو یا یوټیوب اغیز لرونکو چې کاري د رژیم په ګټه ګڼل کېږي اجازه ترلاسه کړي چې په دولتي وزارتونو کې ځای ومومي او خپلې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړي. واشنگټن پوسټ په افغانستان او پاکستان کې د منځپانګې له لسو تولیدونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د فشار او خپل سانسوري په پایله کې پر طالبانو د انتقاد ویډیوګانې په پراخه کچه د یوټیوب په شان له ټولو پلیټفارمونو ورکې شوې دي او دوی د طالبانو له قوانینو څخه له سرغړونې وروسته نیول شوي او پوښتل شوي دي. یو شمیر یوټیوبران د دې خبرې په تایید سره وایي
چې کله نا کله کېږي د دې کار د عاید له امله د طالبانو قوانینو ته غاړه کېږدي. د افغانستان یوې ښځینه یوټیوبرې د نوم د نښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
وخت یک شخص یک رسانه ای و یا هم فرد عادي اتاده
که څوک په رسانه کې کار کوي او یا کوم عادي کس وي چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي، که کار یې له دولت سره ارتباط ولري یا نه، باید قانون پلی کړو. مجبوریت خلک دې ته اړ باسي چې ځینې وختونه د دولت په خوښه یا نورو په خوښه ژوند وکړم. د یوې مړۍ حلال رزق پیدا کولو لپاره اړ کېږو.
د زموږ شبکې یا شبکې ما په نوم د یو یوټیوب چینل لرونکی میوند وسیله دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د امنیتي ګواښونو او ستونزو له امله یې افغانستان پریښود او په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي. دی وایي په افغانستان کې په ازاده توګه د فعالیت اجازه نه درلوده.
نظر به صحبت های حکومت طالبا قسم فهمیده می شد که اولین پالیسی
دا طالبان حکومت له خبرو داسې پوهیدل کېده چې خځې فعالیت ونه لري. دویم هغه څه چې دوی خوښیږي دا دی چې باید دوی خواله ډیر یاد شي او باید د طالبانو حکومت یا د هغوی د قوانینو او پالیسیو بد څوک ونه وایي.
خو یو شمېر خبریالان په دې باور دي چې د یوټیوب چینلونو فعالیت په افغانستان کې د خبریالي او د رسنیو له قوانینو د سرغړونې لامل شوی دی. په افغانستان کې آزاد خبریال شکیب نظری ازادي راډیو ته وویل د خبریالي په کارونو کې د یوټیوب چینلونو د لاسوهنې له امله د خبریالي ارزښت زیان رسیدلی دی.
تفاوت یک رسانه و خبرنگار با شبکه‌های اجتماعی
نوی رسانه او رسانه او کارکونکو او د ټولنیز رسانه او کارکونکو توپیر یې دا دی چې دوی د کار محور ډېرې پر تفریح سوژو دی، خو دوی پر ټولنیز سوژو کار کوي. تا کار داسې دی چې تاسې یو داسې کس ته کیمیاوي وسله ورکړئ چې له هېڅ هم خبر نه وي، بیا وګورئ چې څه یې کوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې د یوټیوب چینلونو فعالیت د رسنیو د اعتبار د کمیدو لامل شوی دی.
و از یک طرف دیگه دیده میشه که طالبان
لیوی خواه دا لیدل کیگی چه طالبان پا افغانستان دنن خبریالان او رسنه محدودی کردی او لبلی خواه یزین کسانو تا دست یو فرصت چم تو کرده چه دی حقوی یعنی طالبانو بخواه که غیر مسلکی پروگرامو نه تولیدوی چه دی جورنالستیک و اصول و سرسمون نلری او دا دیره دی اندخنی ورده.
کسان پا افغانستان که دی یوتیوب چینلونو کرش میره نده معلومه، خود طالبانو له بیا واکمنی او د رسنیو له محدودیت سره سم په افغانستان کې لسکونو یوټیوب چینلونو فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اعلان کړی و چې له دې وروسته به هغو کسانو ته جوازونه ورکوي چې د ژورنالیزم په څانګه کې تجربه او زده کړې ولري او باید د دریو اصولو ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني کلتور په چوکاټ کې فعالیت ولري. خو داسې ښکاري چې ډېری یوټیوبران رسنیزې تجربې نه لري.
ستاسو له پیغامونو
اقتصادی لحاظ تاسو بهتره معلومه ده چې
نوزان غریز علاقه دا تبند دا مشکلات دیر دا منسته که یه ورزی دو ورزی مشکل نده مخی با خلق پو وزیفه و پا شرکتو پا یازه بلزه که نوست تبا